سلامونه وخت په کابل کې د مخام شپک بجې شوې لازد ریډیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم د دې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوي د انتخاباتي کمیسونونو د کار د سرنګوالي لامل د حکومت حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی په یو بل راپور کې مو بیا له دې خبره و چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د انتخاباتو کمیسون وخت تیر دی او د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو پریکړه په خپل ځای ده خو تر دې هر څه وړاندې نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال خبرداري ورکړ چې که د انتخاباتو په کمیسیونونو کې هر اړخیز اصلاحات رانشي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو نتیجه به د ولسي جرګې د ترسره شویو انتخاباتو له نتیجې هم بده وي د اسرایل صدراعظم ومنله چې د اسرایل پوځ وړمه ورځ په سوریه کې د ایران د وسلو پر زیرمو هوایي برید وکړ د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر دا رد کړه چې ګواکې د روسیې له ولسمشر سره د خبرو په اړه جزئیات پټ ساتلی دي خبرونو تفصیل د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال خبرداري ورکړ چې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې هر اړخیز اصلاحات رانشي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو نتیجه به د ولسي جرګې د ترسره شویو انتخاباتو له نتیجې هم بده وي سرور دانش نن په کابل کې د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته په څرګندونو کې وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په پایلو کې ځنډ او د دواړو کمیسیونونو کمزوري او ناندریو د افغانستان د دولت او خلکو حیثیت او اعتبار ته ډېر زیان رسولی دی اوس د ملي یووالي د حکومت مکلفیت دی چې هر اړخیز اصلاحات پلي کړي او د افغانستان د خلکو د حقونو د تر پښو لاندې کیدو مخه ونیسي که نه په راتلونکو کې د ولسمشرۍ انتخابات به د ولسي جرګې د انتخاباتو په نسبت له بدتره برخلیک سره مخامخ شي ښاغلي دانش په دې اړه چې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې څه ډول اصلاحاتو ته اړتیا ده څه ونه ویل خو د دواړو کمیسیونونو غړي د غوراوي د یوې اوږدې پروسې له لارې چې د جمهوري ریاست چارواکو هغه یوه ډېره دقیقه ملي پروسه بللې وه غوره شوې دي هغه مهال هم د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره د نویو غړو پر ټاکل کېدو د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو او فعالانو انتقاد کړی و چې دوی د وړتیاو په اساس نه دي غوره شوي او نشي کولی چې انتخاباتي چارې سم مدیریت کړي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درې میاشتې پتریدو تر اوسه د ولسی جرګې د دوه دیرش ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او د کابل د اعلانولو په اړه هم د نن او سبا خبره کړې ده خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن بیا خپل پخوانی خبره تکرار کړه چې وخت ډیر تیر شوی او د کابل د ټولو رایو د باطلولو په اړه د دې کمیسیون پریکړه په خپل حال پاتې ده د افغانستان دفاع وزارت په بادغیس کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د شپاړسو بهرنیو وسلوالو د نیول کېدو خبر ورکوي د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال په جوند ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي
د بادغیس ولایت په جوند ولسوالۍ کې تیر شپه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې شپاړس تنه وسلوال داعشیان چې دي هغه نیول شوي دي لستنه وجل شوی دی البته دغه شپارستنه وسلوال تروریستی دی شان چې ودا د بهرنیات باو او دا د یو لړ ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې چیرې نیول شوی دی
د دفاع وزارت ویان په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل او د هم نه معلومه چې دغه وسلوال د کوم هیوادونو اتباع دی د یو بل خبر له مخې افغان چارواکي په فاریاب کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي د 209 شاهین قلو اردو له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې نن سهار د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د قاري تاج الدین په نوم د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د عمومي قومندان په ګډون شل وسلوال طالبان ووژل شول د دې قلو اردو له خوا نن په یوې بلې جلا خبر پاڼه کې په یو هوایي برید کې د بلخ د زارې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال قاري قدرت الله سره د هغه د یولسو ملګرو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی خبرونه له ازادي راډیو اورئ د پاکستان سره محکمې د پولیسو پر یو پخوانی افسر د اعدام عملي کول د هغه د رواني ناروغۍ له کبله ځنډولی دی دوه کسیز قضایي هیئت به د خضر حیات د ژوند ژغورلو لپاره پر هغې غوښتنې غور کوي چې د هغه د مور لخوا دې محکمې ته وړاندې شوې ده حیات په 2003 کال کې په ډزو د یو پولیس د وژل کېدو په جرم په اعدام محکوم شوی و چې وروسته د زندان د روغتیایي چارواکو لخوا په 2008 میلادي کال تشخیص شو چې هغه په شیزوفرین ناروغۍ اخته دی په پام کې وه چې نوموړی بل سبا د جنوري په 15 اعدام شي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د اسرائیل پوځ وړ مورس په سوریه کې د ایران د وسلو پر زیرمو هوایي برید وکړ. د هغه د دفتر لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نتنیاهو نن د کابینې غونډې ته وویل چې هوایي ځواکونو شپږ دېرش ساعته مخکې د دمشق په هوایي ډګر کې د ایران د وسلو او تجهیزاتو ډیپوګانې په نښه کړې وې. نتنیاهو وویل دغه وروستي بریدونه د دې ښکارندویي کوي چې موږ له پخوا زیات په سوریه کې د ایران د کړو وړو په وړاندې هغه څه چې ژمنه مو کړې ډېر قاطع یو. په سوریه کې د اسرائیل د ښکېلتیا په اړه د نتنیاهو دغه څرګندونې په عام محضر کې ډېره سابقه نه لري. د سوریې دولتي رسنیو ویلي چې د اسرائیل جنګي الوتکو د جمعې په ورځ د دمشق پر هوایي ډګر څو مزایل توغولي چې د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو لخوا یې ډېر راغورځول شوي دي. د سوریې د صنعا خبري اژانس ویلي چې یو مزایل د دمشق په هوایي ډګر کې د وسلو پر یوې ډیپو لګېدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر دا رد کړ چې ګواکې د روسیې له ولسمشر سره یې د خبرو په اړه جزئیات پټ ساتلي او وایي هیڅ داسې څه نشته چې د پټ کړی وي. ډونالډ ټرمپ دغه څرګندونې پرون ناوخته له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وروسته له هغې وکړې چې واشنګټن پوسټ راپور ورکړ چې ټرمپ ډېر له خپلو حدودو وړاندې تللی او له ولادیمیر پوتین سره یې د خبرو جزئیات پټ ساتلي دي. د ورځپاڼې د یو شمېر اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې په یوه مورد کې په 2018 میلادي کال په هامبورګ کې ټرمپ له خبرو وروسته د ژباړون کې نوټونه ترې واخیستل او هغه ته یې وویل چې په دې غونډه کې د شویو بحثونو په اړه به نورو چارواکو ته څه نه وایي. ټرمپ د 2018 کال په جولای کې په هلسنګي کې له پوتین سره دوه په دوه غونډه کې دا هم ویلي وو چې له هغه سره ډېر ښه بحث درلود. ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې د تړلو دروازو تر شا د خبرو جزئیات ولې نه پډاغه کوي وویل د داسې خبرې کړي لکه هر یو ولسمشر چې کوي. د ده په وینا موږ د اسرائیل او د دې هېواد د امن کولو او په ډېر نورو مسایلو خبرې وکړې او داسې کوم څه نشته چې دی پټ وساتي. د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له روسیې سره د ټرمپ اړیکه هغه موضوع ده چې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د جنایي تحقیقاتو په اصلي محور کې ده. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د راپورونه او موضوعات لرو. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کار د سرنګوالي له امله د حکومت حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی.
نه تنها از نتایج آن خبری نیست، بلکه در سایه اتهامات تقلب، تخطی و فساد اعتبار و حیثیت دولت و مردم افغانستان زیر سوال رفته است.
په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د لغوه کولو پریکړه اوس هم په خپل ځای ده.
تصمیم قبلی ما به تعلیق آمده، کاملا لغوه نشده.
پخوانی تصمیم اوس هم تعلیق کده او لغوه شوه نه ده. که شفافیت تامین نشي ستونزې نه حل وي او زموږ تصمیم به په خپل ځای وي.
دا شان لدی هم خبرېږي چې د افغانستان مشان جرګوي د افغانستان د سولې خبرې باید د افغان حکومت او ملت نه پټې نه وي او کنه نو هیواد به له یو بل نورین سره مخ شي.
پیغام به مو د خیرو په هیوادونو ته دایي چې بغیر د افغانستان او د افغانستان د ولس او د افغانستان د نظام پرته د سولې په اړه بحث کول او یا تصمیم نیول دا به د افغانستان لپاره د خپل نورین بحث وي.
دغه هم راپور درکو چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي عدلی او قضایي سکتور لا هم لننګونو سره مخ ده. که وختو یو شمېر نور راپورونه هم درته خبرو هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 13.5 صفو اوریدل شي. د هم د خبرونه د سرموزو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کار د سرنګوالي له امله د حکومت حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. سرور دانش د یک شنبه پر ورځ د حقوقي مرستو د ملي کنګرې په غونډه کې وویل کمیسیونونو د خلکو د صبر کاسه ډکه کړې او خلک نشي کولی چې نور د کمیسیونونو کمزوري وزغمي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا له سیاسیونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي د کمیسیون خپلواکۍ ته باید درناوی وشي. یوسف خان ځدران او د موضوع تفصیل.
د افغان ولسمشر دوام رسیال د دغه هیواد انتخاباتي کمیسیونونه یو له هغو بنسټونو ګڼي چې په وینا یې نه یوازې خپله وظیفه یې په ښه شان نه ده ترسره کړې، بلکې د خلکو په حق یې هم جفا کړې ده. سرور دانش د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجو ځان ته په اشاره وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کار په اړه د حکومت او خلکو حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. ښاغلی دانش چې د یکشنبې په ورځ یې د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته خبرې کولې، ستونزو ته په کتو ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت مکلف د ترڅو د خلکو د حقونو د پایمالي دود مخنیوي په هدف په دې برخه کې هر اړخیز اصلاحات ترسره کړي. دوی انتخاباتي کمیسیونونه باید پوه شي چې د خلکو د صبر کاسه ډکه شوې او تر دې زیات نشي کولای د کمیسیونونو کمزوري وزغمي. اوس د ملي وحدت حکومت مکلفیت دا دی چې هر اړخیز اصلاحات تر لاس لاندې بنیسي او نور د خلکو د حقونو د پایمالیدو مخنیوی وکړي. نوموړي وویل که چیرې په دې اړه اقدامات ترسره نشي، د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې به له تیرو پارلماني انتخاباتو هم بدې وي. ښاغلی دانش که څه هم د ممکنه اقداماتو په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو د نتیجو له اعلان سره به په کمیسیونونو کې هم لازم بدلونونه رامنځته شي. د امریکا سفارت هم وړمه ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې تخنیکي ستونزې وي، نو ځکه په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو راوستل لازمی دي. دا انتقادونه لاغي ورسته مخ په ډیری دود چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه دی توانیدلی چې له نږدې درې میاشتنی انتظار وروسته هم د ولسي جرګې نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پر دغه بنسټ د انتقادونو په غبرګون وایي سیاسیون باید د انتقادونو له لارې هڅه ونه کړي چې سیاسي فشار راوړي. د دغه کمیسیون د بیان مرستیال ذبیح الله سعادت یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه ده کوي تر څو حق اقدار ته وسپاري او که څو ورځې ځنډ په دې کې راځي دغه ځنډ د افغانستان د خلکو په خیر زبولم او زموږ غوښتنه له ټولو سیاسونو څخه دغه ده چې دوی باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکۍ ته احترام وکړي او په ورته وخت کې دوی پر کمیسیون باندې سیاسي فشارونه را نه وړي، د دې په خاطر باندې چې دوی هغه خپلو موخو او اهداف ته پکې ځان ورسوي او یا هم هغه
خو ښاغلی سعادت له پوښتنې سره هم دا مشخصه نه کړه چې څوک د سیاسي فشار له لارې هڅه کوي چې په کمیسیون خپلې غوښتنې مطرح کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د قانون له نظره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه وخت تیر دی او په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم اوس هم په خپل ځای دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي او ویان علي رضا روحاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هرې ورځې په تیرېدو سره وخت له لاسه ورکوي او باید ثابته کړي چې شفافیت رامنځته کړی دی. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ژمنې په اړه خپل انتظار پای ته رسوي او وایي چې د وخت له پلوه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره نور فرصت نشته. د دغه کمیسیون غړی او ویان علي رضا روحاني خبرداری ورکوي چې دغه کمیسیون د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړې ته ستون نشي.
تصمیم قبلی ما به تعلیق آمده، کاملا لغو نشده.
دبو بل زمون پخانه تصمیم وس هم تعلیق کده و لغوه شده نده. که شفافیت تامین نشی، ستونز ناحل بیا و واقعی رای لغیر واقعی رای و بیل نشی، زمون تصمیم با پخپل زای بی. کمیسیون باید وخی چه دغه موارد رعایت کردی، سو مون بیا پخپل پریکل تجدید نظر وکلو.
در ما تجدید نظر کنیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو سلور ونیو کې ژمنه وکړه چې سبا یا بل سبا به د کابل د انتخاباتو نتایج اعلانوي، خو په دغه سبا ونۍ واوښتې او نتایج تر اوسه هم اعلان نه شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه ورځ مخکې یو ځل بیا وویل چې د کابل د انتخاباتو لومړني نتایج به اعلان کړي، خو اوس د خپلې دغه ژمنې له امله بخنه غواړي. د ولسی جرګې له انتخاباتو سلور میاشتې تیریږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شو پراخو درغلیو له امله چې د ځینو ولایتونو رایې له وجې بیا تفتیش او وشمیرل شوې، د هر ولایت نتایج په تدریجي ډول اعلان کړل. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د انتخاباتو نتایج جنجالي او له درغلیو ډک وبلل او ټول انتخابات لغوه اعلان کړل. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دغه ژمنې وروسته چې پاکې او ناپاکې رای به بیلې او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپاري، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم خپله پریکړه وځنډوله. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای تر اوسه ورته په دې اړه بشپړ اسناد نه دی ورسپارل شوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای چې د کابل د انتخاباتو په اړه د درغلیو اسناد او شکایتونه هغه کمیسیون ته سپارلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سعادت یو ځل بیا ژمنه کوي چې نن به د ولسي جرګې د کابل د انتخاباتو نتایج اعلان کړي.
فکر نه کړم چې په دې اړه باندې کومه ستونزه مشکل شتون ولري. کابل د ابتدایي لیست په اړه باندې تخنیکي چارې ټولې بشپړې شوې دي او دا اوس په دې باندې کار روان دی تر څو د نن ورځې په لړ کې د کابل ابتدایي پایلې هم اعلان شي.
د سیاسي ګوندونو او جریانونو د غبرګون ترڅنګ د انتخاباتو سارون کې هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر کمزوري او ناسم مدیریت انتقاد کوي. د دغه سارونکو په باور دا چې د کابل انتخابات له ځنډ او خنډ سره مخ شوي، د دواړو کمیسیونونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی او یو بل ته د دوی د زور ښودنې ښکارندویي کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درغلیو په اړه د شکایتونو او انتقادونو پر وړاندې بې وسه دی او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کولی شي چې د قانون له مخې خپله پریکړه د تعلیق له حالته وباسي او د کابل انتخابات لغوه اعلان کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
مننه کوو چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې له دې چې د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې له خبرو او څرګندونو مو خبر کړو، د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون ویلي دی چې د بشري حقوقو د نړیوال سازمان لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په سرپرست اسدالله خالد د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه سم نه دي او نوموړی په هیواد یو مین او ملي شخصیت دی. د دغه کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو په نړیوال سازمان انتقاد وکړ چې اصلي مجرمین پریخي او په سمو کسانو تور پورې کوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د بشري حقوقو سازمان د پریکړه له منطقه لري ګڼي. اجمل تورمان او د موضوع نور تفصیل.
ورسته له هغې چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د بشري حقوقو سرغړونکي وګڼلو او له افغان حکومت سره له نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي، د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون خپل د انتقاد غږ پورته کوي. د دغه کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په خاغلی خالد لګیدلي تورونه رد کړل او نوموړی پر هیواد مین یو ملي شخصیت یاد کړ.
کامل یې ردو دا د دې د افغانستان د افغانستان د خلکو د ملي ګټو پر ضد، د افغانستان د خلکو د
خاغلی بارکزی وای د ملی وحدت په حکومت کې داسې څیرې ډیرې دي چې بشری ضد جرمونه ښکارا او ټولو ته معلوم دي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان ولې د هغوی په اړه دا خبره نه کوي؟ دا انتقادونه او پوښتنې داسې مهال څرګندېږي چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د بشري حقوقو سرغړونکي بللې او ویلي چې نوموړي په کندهار کې د ولایت پر مهال شخصي بندیخانه درلودې او خلک یې ځورول. په راپور کې راغلي چې اسدالله خالد د قربانیانو کورنۍ ګواښلی وي او ورته ویلي وه که چیرې په دې اړه څه ووایي وبه یې وژني. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویلي چې افغان حکومت د خاغلی خالد د محاکمې اراده نه لري او دغه هیواد سره یې لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا متحده ایالات او کاناډا د دغو هیوادونو د قوانینو له مخې قانون ته د اسدالله خالد د سپارلو توان لري او ورڅخه غوښتي دي چې په دې برخه کې لاس په کار شي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان د غشان له اروپایي ټولنې هم غوښتي چې پر افغان حکومت جدي بندیزونه ولګوي او له دغه هیواد سره خپلې مرستې بندې کړي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپه هم د بشري حقوقو د سازمان دا پریکړه له منطقه لري کړي.
ویلي به چې ټول هغه جنایتکاران د جنګي د افغانستان چې وو یا د بشر د حقوقو متخلفین دا باید وخت ده چې محکمې ته سر وکړي. هغه وخت چې دا نوی مقرر شو ویلي به وایي چې ولې یو جنایتکار جنګي دی وزیر دفاع مقرر کړ او چې اوس به خبره کوي. فکر کوم دې کې د شخصا د خالد مخالفین شخصی یا سیاسی تاثیرات لاندې دا خبره شوې ده او کوم څه وړاندې شوې دي هلته زه په دې کې کوم منطق نه وینم.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او جنګي جنایتکارانو د محاکمې غږ پورته کړی چې مخکې لدی د 2018 میلادي کال په وروستیو کې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي ول چې د 2013 کال تر جنوري میاشت پورې په خپل هیواد کې د جنګي او بشري ضد جرمونو پیښې دوی سره په انلاین ډول ثبت. د معلوماتو مخې یوازې په دې لړ کې 1.1 میلیونه افغانانو له دغه محکمې سره خپل شکایتونه ثبت کړي دي، خو یادې محکمې تر اوسه پورې په دې تړاو په رسمي ډول د خپلو څېړنو اعلان نه دی کړی او نه هم په یاد جرمونو د تورنو کسانو نمونه افشا کړي دي.
تاسو لازم دی ریډیو څخه مخمنه خبري مجله اوري. د افغانستان د مشانه جرګې ځنی غړي او رئیس وایي د افغانستان د سولې خبري باید د افغان حکومت او ملت نه پټنه وي او کننو هیواد بل یو بل نورین سره مخ کړي. دوی د خبري د یک شنبه پرز د مشانه جرګې په عمومي غونډه کې وکړي. د نور تفصيل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي او رئیس په دې باور دي چې د افغانستان د سولې روانه پروسه چې د امریکا او د سیمه د زینو هوادونو په هڅو پر مخ وړل کیږي، هر ډول خبره او پرمختګ باید له افغان حکومت او خلکو نه پټ نه وي. دوی د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان د سولې پروسه یو حساس پړاو ته رسیدلې او که دقت پکې ونه شي او د افغانستان ګټې او ارزښتونه پکې په پام کې ونه نیول شي، هیواد به له یو بل ناورین سره مخ کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په دې اړه د جرګې د یو شمیر غړو له بحثونو وروسته وویل
پیغام به مو دخیلو هیوادونو ته دایي چې بغیر د افغانستان او د افغانستان د ولس او د افغانستان د نظام پرته د سولې په رابطه بحث کول او یا تصمیم نیول ته به د افغانستان لپاره د یو ناورین بحث باید دا تصمیم ونیول شي چې هر هغه څه چې مخته راځي اول د افغانستان حکومت او حکومت مخالف د ملت سره مشوره وکړي.
د مشرانو جرګې زینو غړو لدې ډلې ګل احمد اعظمي وویل کومې خبرې چې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې په اړه کیږي ټولې له خلکو او حتی له افغان حکومت پټې دي. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو شاوخوا دریو میاشتو کې پاکستان، عربي متحدو اماراتو، قطر، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي او د یادو هیوادونو له چارواکو سره یې له لیدو وروسته افغان حکومت د خپلو هڅو او پرمختګونو په اړه راپور ورکړی دی. سربیره پر دې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی تیرونه پاکستان ته سفر وکړ. خاغلی داودزی په خپل دغه سلور ورځینی سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی او د هغه هیواد له شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو سره وکتل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له ښاغلي داودزي سره د پاکستاني چارواکو خبرې هیله بخونکې وې. د دغه شورا د اجرایوي پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار آزادي راډیو ته وویل
آقای داودزی از سفر خود راضی بودن، اونا به ای عقیده بودن که
دو بویل خاغل داودزی لخپل سفر راضی ده. ده پا ده عقیده ده چه ده پاکستان ده حکومت سیاست او پوز ترمنز ده افغانستان ده سول او ثبات اروند یو همغگی رامنسته شوه او لسیاسی پلا و عمومی روحیه هم داسه ده چه کولش ده افغانستان ده سول پگته زمینه برابرشی
به نفع صلح افغانستان.
خاغلی قاسمیار وای د سولې د مشورتي عالی بورد جوړیدل د دې ښکارندوی کوي چې د سولې پروسه له خلکو پټه نه ده. د افغانستان د سولې عالی شورا دا هم وای چې د پاکستان وسنی کمزوري اقتصادي وضعیت ته په کتو هغه هیواد منلی چې د افغانستان سوله د پاکستان د اقتصاد په ګټه ده. له همدې امله غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
بل رپورت هم د سولې په تړاو لرو. د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمه ییزو لوبغاړو ښکېلتیا تازه حد څو ګمانونه رامنځته کړي دي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د سیمه هیوادونه کولی شي د هیواد د سولې په پروسه کې مثبت نقش ولوبوي، خو په دې شرط چې د دوی اقدامات او کړنې ښه مدیریت شي. په ورته وخت کې یو شمېر نور کارپوهان د طالبانو دریسته په اشاره سره وایي تر هغې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع مشخصه نه شي، هیڅ هیواد نشي کولی د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. دا نور جزئیات رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د سولې په اړه په سیمه ایزه او نړیواله کچه د هڅو له زیاتوالي سره یو وخت د سولې په بهیر کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو رول ګټور او د ځینو بې تاثیره بلل کیږي. یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي د سیمې هیوادونه په مثبت رول سره کولی سي افغان سوله بریالیتوب ته ورسوي، خو دوی ټینګار کوي چې د سیمې او د نړۍ هیوادونو ګډون باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته د زمینې برابرولو تر بریده وي. د نړیوالو چارو افغان کارپو عبداللطیف نظری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغان سوله کې د سیمې د هیوادونو رول باید په سمه توګه مدیریت سي او د نوموړي په وینا باید دغه رول منفي سیالیو ته لاره هواره نه کړي.
اگر این مدیریت اصلی
هغه وای کچری د افغانستان او نړیوالو همکارانو لوري مدیریت ته پام وسی، زه فکر کوم چې د سیمې هیوادونو ګډون به د افغان سولې لپاره په ګټه بي او کچری خه مدیریت نسی زما په باور نیابتي جنگ او سیالي برامنځته کړي او دغه موضوع د سولې بهیر پرې کوي او زیات ستونزې به جوړې کړي. دا څرګندونه د سمحل مطرح کیږي چې د افغانستان سولې په اړه افغانستان او سیمې ته د امریکا او افغان چارواکو کو سفرونه زیات سوي او هڅه کیږي چې د سولې پروسې په اړه سیمه ایز ملاتړ زیات کړي. په دې لړ کې روسیې، هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا او خلیج هیوادونو ته د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغان سولې ځانګړی سلاکار د زلمی خلیلزاد له سفرونو یادونه کیږي. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد سیمې ته په تازه سفر کې له چینایي او همداشان له پاکستاني او افغان چارواکو سره وویني. له بل لوري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چین او هند ته سفرونه کړي او د یک شنبه په ورځ له سعودي چارواکو سره د لیدنې په هدف ریاض ته رسېدلی. همداشان د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر سلاکار او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی اسلام آباد ته تللی. په همدې حل کې یو طالب پلاوی هم له روسیې، پاکستان او ایراني چارواکو سره لیدلی دی. د افغان سولې لپاره د سیمه ییز ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅې داسې مهال مطرح کیږي چې زلمی خلیلزاد او طالبانو څو ځلې په قطر او متحد عربي اماراتو کې سره لیدلی، خو طالب پلاوی په ابوظبي کې له افغان پلاوی سره لیدنه رد کړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده دغه موضوع ته په کتو وایي تر هغه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع یقیني نسی، په افغان سوله کې به د ګاونډیو هیوادونو رول تاثیر ونه لري. هغه وایي تر هغه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون مسله حل نسی، د دغه هیواد په سیاست په ځانګړې توګه د سولې په پروسې باندې به نوي لوبغاړي مثبت او منفي تاثیر وانه چوي. ټول هغه هیوادونه چې له طالبانو سره ښې اړیکې هم لري، کله دغه ډلې وغواړي چې له افغان دولت سره خبرو ته کښېني، دغه ډله به چمتو نسی تر هغه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله به خواته نسی. افغان حکومت هڅه کوي چې په طالبانو سیمه ییز او نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو دغه ډله له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضر شي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي عدلي او قضایي سکتور له حمله ننګونو سره مخ دی. د جمهور رئیس توم رسیال سرور دانش د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کانګري ته په وینا کې ویل اداري فساد له کار لویدلې اداري سیستم او نامنه عدلي او قضایي سیستم اغیزمن کړی دی. بل نور تفصیل د ناجي صاحب په راپور کې
په عدلي او قضایي ارګانونو کې د موجوده ستونزو او ننګونو په اړه د خلکو تر شکایتونو وروسته اوس د افغانستان جمهوري ریاست هم دغه ستونزې تاییدوي. د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش د یکشنبه په ورځ د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته په وینا کې وویل
هنوز هم فساد مستنده اداري
لا هم فساد نام نه یو. د بشري ظرفیت کمښت، دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتون، له کار لویدلې اداري سیستم، د زیربنا نشتون او په ناامنو سیمو کې د عدلي او قضایي ارګانونو د کارکوونکو نه حضور له هغو ستونزو دي چې د عدلي او قضایي خدماتو په وړاندې له شته خنډونو دي.
نوموړي همدارنګه د مدافع وکیلانو کمښت، د څېړنو او کشف پر مهال حقوقي مرستو ته کم ارزښت ورکول نورې ستونزې وګڼلې. د ښاغلي دانش په وینا د معیارونو پر بنسټ 1.5 میلیون وګړو ته د نږدې 15,000 مدافع وکیلانو او حقوقي مرستو اړتیا لیدل کیږي چې په افغانستان کې دا مهال دا شمېره 15,000 ته رسیږي. خو ښاغلي دانش دغه شان په عدلي او قضایي ارګانونو کې له یو شمېر پرمختګونو هم یادونه وکړه. د اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي، د عدلي او قضایي اصلاحاتو پروګرام، د 300 تقنینی اسنادو تر لاسلاندې نیول او په قضا او سرنولۍ کې یو شمېر نور اصلاحات له مهمو پرمختګونو وشمېرل. دا په داسال کې د چا تر دې وړاندې ولسمشر غنی له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې منځغونډې ته وویل چې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول عدلي او قضایي ارګانونو کې لازم اصلاحات راغلي. د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله هم تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان لویه څارنوالي په ښه لوري روانه ده او د قانون د حاکمیت لپاره په افغانستان کې اساسي ګامونه اخیستل شوي دي. خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ اداري فساد په یو شمېر ولسوالیو کې د محاکمو او څارنوالیو کم فعالیت او په عدلي او قضایي ارګانونو نو کې اړیکې د لامل شوې چې خلک غیر رسمي محاکمو ته مخ کړی.
مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. دا خبري مجله په همدې ځای پای ترسې.